Radio.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د اسد زمري میاشت لومړۍ، د 2020 کال د جولای 22مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې، نو ځکه یې رد کړه. حکومت غوښتل له دې لارې په بېوزلو باندې خوراکي مرستې وویشي. دا مدثر موضوع ده. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهور پاکستانی خبریال متی الله جان تر 2 ساعته تښتېدل کېدو وروسته بېګانه وخته خوشې شو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټکتیا ټینګار کړی. د کندهار په بخښنې سره پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تختپل ولسوالۍ کې د 2 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوس پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویلسن هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په 16 نیټه په کابل کې ویلي و د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خو دای نو ویلي چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تختپل ولسوالۍ کې د 2 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارګزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو یې پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سېشنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارګزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 2 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوي دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون 1 سرتیری خوشي کړي.
به اساس همو توافقنامه کې فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا
د وید امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیری چې د طالبانو په بند کې او په چمتال ولسوالۍ کې را خوشي شوي دي.
طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایی هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوس پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پرچین تور پوری کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفاده د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دغه خبرې د سېشنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړې. دوی په دې اړه خبرې وکړې چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا دا قانون د 1990 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دوه سیستمونو پر اساس رامنځته شوې وه. امریکا، بریتانیا او نورو لویدیز هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړی. بریتانیا په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی به کوي. بریتانیا ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټویټر خبرداری ورکړ چې بریتانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تختولی دی. دغه کس چې وسلې او چاودیدونکي مواد ورسره و په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړ او ټول مسافر یې بیرته برمته ونیول. دا پیښه پرون د سېشنبې په ورځ وشوه. د پولیسو یوې ویاندې اولها بوزولوک ویلي دغه سړي شاوخوا شل کسان برمته نیولي او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمته نیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمته نیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورونای چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمته نیونکی له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د په وینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 13. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 25. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 30.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ولسی جرګې پرون د ملي دسترخوان په نوم د بېوزلو سره د مرستو یوه طرحه چې حکومت وړاندې کړې وه رد کړه. دلایل یې د دې جرګې د مالی چارو د کمیسیون رئیس میر افغان صافی داسې وایي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسم یې نظارت کېدلی شو.
حکومت وی طالبان د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره ځنډ کوي او د دې ډلې ټول فعالیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا څارل کیږي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارد، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
د ژوند رنگونه هم در خبرو
عموما من سره زنانه ډیر سختی یغه مونږ سره په هتا په یو کوته تار کې مونږ سره دا ډیر کله کې چې نه که مونږ ورته وی چې شاله ګوې چې لاس راکا.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي له بېوزلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له یو نویمې مادې سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. د دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیايي بودیجې 280 میلیونه ډالره کم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ویل ویلی وو د ملي دسترخوان د تمویل چارې نړیوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان طرحه په اکثریت رایې رد کړه. ټاکل شوی وه د 240 میلیونو ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان دغه پروګرام په دوو پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته خوراکي مرستې ورسوي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د سه شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې له مخې یې ټاکل سوې وه له بېوزلې خلکو سره مرسته وسي. ولسی جرګې د دې طرحې پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون بدیله طرحه تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میرافغان صافی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د 1/2 مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت به که موجود نو په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډیره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، حکومت په تسلط کې نه ده. هلته څه قسم یې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وزي غریب ته کومک ورسیږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله. له همدې کبله ولسی جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالره له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 10% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په غبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت ونه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د ویل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کورونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاش په 28مه په ټول هیواد کې د بېوزلي خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.5 میلیونه کورنیو پورې ورسېږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلې وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 1/3 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 1/5 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلي صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې له افغانستان د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټینګار یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال لیکي ترامپ تیره میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبر وویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمیر امریکایي سرتیرو پر کمېدو ټینګار کاوه. خو لیکوال وایي ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلې چې تر اوسه نه ده تطبیق شوې. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمېدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل، او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، هغه هم عمدتا په درې دلیلونو. د د اسلامي دولت ډلې ځپل په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله او ښایي تر ټولو مهم په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیدا پر ایران تر آخري حد د فشار راوستلو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده و چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور او پلار یې په ډزو ووژل. قمرګله وایي دی هم دوه حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګلې نوم د ډېرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتله بللې ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان د حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. حکومت خبرداري ورکوي چې نړیوالې ټولنې او افغانانو طالبان تر زربین لاندې نیولي او دغه ډلې هر ګام څیړي او څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل طالبان تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی او دغه ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر چړنې لاندې ده. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یاد ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کامې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي او د دغه ډلې هر ګام به څیړي او څاري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلي صدیقی د بین الافغاني خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیقی ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نسی. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم دا شنوای چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلي کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورنه په افغان حکومت پورې کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم یو بل راپور لرو. دا چې افغان امنیتي ارګانونه وایي طالبان لا هم له بهرنیو تراګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دغه بهرنۍ تراګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان به د حکومت دغه ادعاوې ردوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخې اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار بیان جاوید فیصل د سه شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعدې او نورو سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي.
طالبان لا هم له القاعدې او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه شوي چې طالبان له القاعدې، لشکر طیبه، داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعدې شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ما ته رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعدې نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت.
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو، ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په زبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل شوي دي. راندې ازادي راډیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوال ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره یې دا ښیي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان یو مخکخ خبریال چې دغه هیواد د پوز له منتقدینو تر تختول کېدو شاوخوا دوله ساعته وروسته بیرته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبریالانو دی چې پرون د جولای په 28مه په اسلام آباد کې خپل لکور مخې وتختول شو. له هغه راهیسې د ده ژوند په اړه اندېښنې پورته شوې دي. د بښنې نړیوال سازمان د متی الله جان د خوشي کېدو هرکلی کړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په زوره د غیبولو عمل دی جرم وپیژني او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د قانون جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د مخکښ خبریال متی الله جان همکار اسد تور وایي یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې له ځان سره یوړ. د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر سړي یو کس له خپله موټره راکشوي او یو بل موټر ته یې اچوي. میرمن یوایی په ویډیو کې مخکینی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز یوازې دومره وویل چې د متی الله جان تښتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښو سیاستوالو، فعالانو او خبریالانو پر ټویټر د دغه خبریال تر خوش کولو غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولی په نوم یې یو هشټیګ پیل کړ. اتریش میشتې د خبریالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متی الله جان دې ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یوه اعلامیه کې ویل موږ بیره لرو چې د متی الله جان ژوند په خطر کې دی او د ده د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کېږي. گریفین زیاته کړي په پاکستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاو ترخوالی ته پکتو باید چارواکي د متیو لا جان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متیو لا جان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوي. وروسته له هغه چې د پاکستان وخت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و. ده د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د رواني میاشتې په لومړیو کې ده د یوه ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کېږي. په دې هېواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یوه نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 200 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یو ویان د متیو لا جان د تشتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستانی خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کیږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کیږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي. پوز دا تورونه راتوي.
خبرونو لنډیز، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پایل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تختپل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. دوی د طالبانو په حمله کې وژل شوي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. او په اوکراین کې یو کس چې وسله ورسره ده له خلکو ډک بس د لوتسک په ښار کې تښتولی دی. د خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته د خبرونه ولولئ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبرورنم دي څه
سمع الله.
سمع الله دلته دکان لري منډي کې دا راته وای شي د چی شي دکان لري او کوم توکي پکې خرڅي؟
دلته خو موږ د خیاطۍ لوازم دي، د تار ټوکما د غشام په دلته خرڅو. دا خو موږ زیاتره مالونم د چین او پاکستان نه راوړو او عموما موږ نه زیاتره زنانه دا مالونه اخلي.
زنانه یې در نه اخلي. ما ته پوښتنه پیدا شوه، دغه زنانه د ښار زنانه دي ډېرې که کلیوالي ښځې دي؟
مختلفې دي، د ښار زنانه هم دي، د کلیو د کلیوالي هم دي. نو د هر پښتون، تاجک، هزاره، د هر قوم نه خلک راځي، مختلف خلک راځي موږ نه در باندې.
تاسو څه ډول مشتري ته ډېر زیات خوشاله یاستئ؟ له څه ډول مشتري نه ډېره زیاته ګټه اخلئ؟
هغه مشتری چې موږ سره ډېر بحث نه کوي، په هغه کې عموما موږ سره زنانه ډېر سختي، هغه موږ سره په حتی په یو قطعی تار کې موږ سره دا ډېر کلکی چې نه که موږ ورته ووایو چې ښه لږ ووایو چې لاسې راکړه، نو عموما بیا په موږ نه لکه نارینه هغوی چې کله سودا اخلي موږ فقط یو نرخ ورته وایو، موږ یو نرخ یې اخلي.
معمولا مشتریانو ته د خرڅلاو د بینه څونه لوړ وایا چې هغوی بیا جګړه وهي، جګړې وهي در سره او بیا یې در باندې راټیټوي، څو سلنه یعنی جګ ورته وایا؟
موږ زیاتره ښځو ته یو څه جګ وایو، ځکه چې که ښځو ته موږ شل ورته وایو نو هغه لس وایو، نو موږ هغوی ته دېرش وایو، شل خپل اخلي. او نارینه او ته هغوی ته بیا موږ خپل نرخ وایو، ځکه چې هغوی بیا په موږ یو نرخ باندې ولاړ وي او موږ خپل نرخ باندې اخلي.
ته خو عمده فروشي لرې، ډېرې درنه خزینه یا مشتریان پرچون اخلي که عمده په دوکانونو ډېرې خرڅي؟
موږ خو زما خو خپله شخصا پرچون ده او زه خپله پرچون خرڅوم، دا نور دوکانونه چې دي دا بیا عمده دي.
په ورځ کې به څونه سودا کوي؟
کېږي د ورځې 9000 لزاره ته 12000 پورې کېږي.
او دوکان کې به د څو روپو مالی؟
نو مختلف ده، تقریبا ته درینیم څلور لکو پورې شته.
ډېر ښه، له کاره اوس راځي؟
الحمدلله په دې حال هم شکر.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
اوس هم تاسو ته د افغان وی سیم للارې ځینې لنډ را لېږلي سمسونه لولم. عبدالعزیز غالب لمرجی لیکلی باید پر پاکستان باندې شدید برید وشي ځکه چې د پاکستان یو ورځ نه ده چې افغانان زوروي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ لیکلی د نامعلومو دلایلو له امله د تیرو لسو ورځو راهیسې هلته د اتصالاتو شبکه کار نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ دي. اسمت افغانیار د هلمند څخه لیکلي دي چې ملکیانو څخه باید په جنګ کې د سپر په توګه کار وانخیستل شي او باید د هغوی ژوند ته پام وشي. ګلزمان کمالزی د کونړ لیکلي دي په دې باور یم چې همدلامه په سفر به په کونړ باندې د راکټونو د بریدونو مخه ونیسي. ونیمې بجې شوې سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه سهارنۍ مجله